که تو زنان نیست وجود ندارد.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اوج کې د دغه هیواد مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغان کډوالو په جبري ایستلو باندې خپله ژوره خواشیني او اندېښنه څرګنده کړې. د اسحاق ډار په حواله ویل شوي چې اجازه نه ورکوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وشي. هغه همداراس هوډ ښوولی چې د افغان کډوالو شتمنۍ به څوک نشي ایسارولی او پاکستاني پوځیان به د هر ډول خپل سري عمل مخه ونیسي. تر متقی وروسته ښاغلی ډار په ارګ ماڼۍ کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره پر سوداګرۍ، امنیت او سیمه ییز اتصال باندې خبرې کړې دي. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یوه زلزله شوې ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجې دریاختر بلل شوې. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم کې 4.9 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل شوې. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس شوي دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلي دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو لا د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او پیښو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ 19 کلونو لوبډلې د 2016 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. افغان ځوانانو د غوراوي پړاو سیالیو درې لوبې په ستر توپیر وګټلې او نن وروستۍ لوبه د کوربه نیپال په وړاندې د باران په سبب بې نتیجې شوه. په دې ترتیب افغان ټیم لومړی مقام وګټه. افغان لوبډلې په دې بریاو سره د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام تلار پیدا کړه چې تمه ده راتلونکی 2026 کال په جنوري او فبروري کې د زیمبابوې او نیمیبیا په کوربه توپ شي. د هند پلازمینې نوي ډیلي ته څیرمه د استوګنې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه نور د کنډوالو لاندې بند پاتې او 4 تنه ژغورل شوي. د ودانۍ د نړېدو علت لا تر اوسه روښانه نه دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ودانۍ لومړی پوړ په دې وروستیو کې ترمیم شوی و. د ډیری ایالت حکومت د پیښې د تحقیقاتو امر کړی.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د چاپیریال د تغییر پر موضوع بحث لرو. اونه مخکې داسې وړاندوینه وشوه چې د وري له 28 تر 30 به د افغانستان د سیندونو په یو شمېر حوزو کې د ورشتونو له کبله د اوبو کچه لوړه شي او شایي سیلونه وبهي شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسه شکل په افغانستان کې د سیلونو له کبله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول. په زرګونو کورونه ویجاړ شول او په زرګونو جریبه مځکه تخریب شوه. د اقلیمي تغیراتو په دې چاپیریال کې سږ کال افغان بزګران د زراعتي محصولاتو د حفاظت لپاره د پروسه شکل له تجربو څه استفاده کولی شي؟ دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې دلته یې له میلبنو د ځوابونو د ترلاسه کولو هڅه کوم. تر دې دمه د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل په خبرونه کې راسره مل دی. د دوی هرکلی کوم. عمرخیل صاحب، د چاپیریال یو تغییر داره چې هوا ناڅاپه سړه شي، په دې حال کې ونې څرنګه ساتلی شي بزګران؟
زه په خپل بابت هم ژبه صاحب تاسو ته تاسو یې درنو اورېدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا په دې وروستیو کې دا د چاپیریال تغییر یا د اقلیم تغییر ډېر زیات تغییرات یا ډېر تاثیرات البته په زراعت باندې کړي دي. لکه مخکې به داسې و چې هغه هر فصل به په خپل وخت و، یا مثلا د ورښتو کچه به په یا مناسب اندازه وه. اوس چې داسې کله ورښتو کچه خپل نورمال حالت نه زیاته شي یا شدت ډېر شي، لکه مخکې ستاسو په سریزه کې مویلې ده، باعث باد سیلابو ګرځي او د دې تر څنګ څنګ کله کله داسې پیښ شي چې هوا له خپل نورمال حالت ډېره سړه شي، چې دا ډیر یو منفي تاثیرات خصوصا په نباتاتو باندې څرګند شو. کله نباتات دې کومه وجات په افغانستان کې هغه ډیر مهم بخش دی زراعت افغانستان تشکیلي لکه فازم سات په بادام باندې ډیر منفي تاثیرات اچي. همدارنګه کله کله د سپیکسي چې د ګل په وخت کې بارانونه چې هغه وخت معمولا په افغانستان کې به بارانونه نه کېدل نو هغه هم د ګل د میوه متاثر کوي. نو به ډیر شک چې دا د اقلیم تغییر دا ډیر زیات منفي تاثیرات تر فعلا نه پرې په زراعت باندې یا په کرنه باندې کړي دي. او د دې لپاره باید ډیر څه چې هغه موږ وکړو چې دې تاثیرات راکم کړو.
عمر خیل صاحب همدغه همدغه د ونو د میوو د ساتنې لپاره که هوا ډېره یخه شوي داسې کومې لارې چارې شته چې څوک یې غم وخوري؟ مثلا داسې فکر وکړو چې راتلونکې شپه په یو ځای کې هوا منفي ته رسي نو بڼوال باید څوک
ډېره زیاته مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده. افغانستان له فکر چې موږ خصوصا مرکزي افغانستان معمولا ډېر زیات متاثره کېږي له یخي هوا نه یا شمالي افغانستان هم، نو دې لپاره موږ په دنیا کې څلور مهمې لارې لرو چې لګره دوه لارې چې متاثره افغانستان کې شاید قانون لري چې په نورو دنیا کې اولا یو سیستم د په نوم د باراني سیستم که چېرې هوا لکه خپل نورمال حالات را ټیټېږي یا په هغه باندې باراني سیستم لري سیستمونه لري په نورو نړۍ کې اما په افغانستان کې داسې فلاغه نشته. دویم دا چې د باد په واسطه چې هغه هوا مختله کېږي دا سړه هوا عادتا چون درنده هوایي که به سیمو که چې لږ ښکته یې هغه باندې ډېر تاثیر کوي نو هغه د باد په واسطه یا غټ پاشونه دي هغه مختله کېږي. دریمه طریقه چې هغه امکانات په افغانستان کې شته هغه په هرو سیمو کې چې موږ پوهو چې اوس درجه د حرارت لږ خپل نورمال حرارت لري خصوصا له صفر نه راټیټېږي اوس خو په تلیفونونه هر څوک ورته لاسرسی لري نو کوای چې دا اټکل وکړو موږ د فازمثال نن شپه د درجه د حرارت د صفر نه راټیټېږي. نو په تېرو وخت کې موږ باید متوجه وشو چې فازمثال په کلي بانډو کې لکه اولا که د امکاناتي تکرای د زاړه ټیرونه پیدا کېږي په ډېره ارزانه ده په همغه درجه په همغه وخت کې دا کار موږ عملا تروس کال کړی و او ډېره ښه نتیجه مې ترواخیستله. یا حد اقل که بوس وي که خار که نور لرګي وي د هر شی چې وي په همغه وخت کې چې دا درجه د حرارت راټیټېږي هغه موږ په تلیفون کې اوس اسانه باندې به معلوموای چې څونه راټیټېږي دا کار وکړو. او ډېره ډېر زیات موثره ده په دې کې دا د ونو ګل دا په یوه درجه یا که فرض مثال درجه د حرارت منفي درې یا منفي څلور شي نو ساعت اتیا فیصده د موږ ګل له بینه لاړ شي. خو که موږ وکولی شو چې حداقل په دغه لارو چارو چې لکه مثلا ور ورته بل کړو یا فرض مثال دودای ورته وکړو یا فرض مثال حتی هر امکاناتي شي چې لږ درجه د حرارت پورته شي نو په یوه درجه هم موږ تغییرات راوستو کېدای شي چې پنځوس فیصده از ګل کې موږ د لريخته بچي او راغلو په دې چې بعضان د پرشيږي چې هغه اقل خلک دې ته نه متوجي کیږي. خو هغه اقل چې موږ کوي سو هغه دادي چې اوس موږ پوه شو چې درجه حرارت نورمال نه راټیټېږي نو هغه اقل باید هغه کارونده خپله آبیاري کړو یا اوبه پرې ولګوو چې دغه خپله اوبه هم باید په دې ګرځي چې یو څه درجه حرارت لکه د نورمال حالاتو څخه ډېره لږه ده هغه لږ جګه شي نو په هغه کې موږ کولی شو چې دا یو څه د خپل ګلو میوي له سړې هوا نه وساتو. نو په کار دا ده موږ ټولو بزګرانو ته تاسیاد موږ دا ده چې حداقل که هېڅ څه کولای نو هغه بیاري خو باید وکړو په مشخص وخت کې چې درجه د حرارت نورمال حالات راټیټېږي.
مننه عمر خیل صاحب. په دې برخه کې ماته نورې پوښتنې هم پیدا شوې، دا به بیا هم له تاسو سره شریکې کړم. استاد حمید سالاری هم په خبرونه کې را سره ده، دوی هم هرکلی کوم. سالاری صاحب، تاسو د میوو او د زیرمه کولو د برخې په چارو کې تخصص لري، همداسې ده که اشتباه ونه کړم؟
السلام علیکم سیبر صاحب، تاسو ته، عمر خیل صاحب ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. بالکل همداسې ده. ما تخصص په هورتیکلچر کې بیا په د میوه او سبو په د ټولول نو وروسته مدیریت کیدی
دغه بله په همدې برخه کې په دغه شرایطو کې چې چاپیریال تغییر کوي نو ګومان کوم چې د ساسو تخصص ډیر په درد خوري، ځکه چې که زیرمې ونه لري بسکران نو مشکلاتو دا ستونزه بډیر زیات شي. آیا تاسو وارلمخه خلکو ته دالر شوونه کوي چې څه رقم باید څوک وارلمخه تدابیر ونیسي چې میوه زیر مشي او یا سبزیجات زیر مشي په دغه ګډوډ چاپیریال کې؟
بلکل دا تنها دی زیرم مسئله نه ده. اصلا دی هارتیکلچری محصولات طول دغه زنزیر چی موږ لرو یا کوم والیو چین چی موږ ورته وایو یا د ارزښت زنزیر دا دی تولید نه شروع کی تر دې پورې چې محصول مصرفونکي ته ورسیږي او په مصرف ورسیږي. نو په دې کې مختلف مرحلې دي، لکه امرخیل صاحب وختي اشاره وکړله چې د یخوهنې سبب کیږي یا هم باران د گردابشانی د مخنیوي سبب کیږي او د میوو گردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي. یا به وخت گله وریږي او اکثر د گل د تویدو سبب کیږي، د اوبو لږوالی منځته راځي. نو دغه ټول عوامل سبب دی چې د محصول کیفیت ټیټ شي، او د ټیټ کیفیت محصول د ساتنې وړتیا هم ضعیفیږي، د خرڅلاو وړتیا هم
بله
په سم شکل د ساتل کېدو وړتیا هم نه لري. د بلې خوانا معمولا په موسم چې ګرم وي میوه زر پخیگی نسبت اغا نرمال حالت تن، و اکثر اما میوه که مخی با دسمبوله پاخر یا میزان کسید لاغا یولت ورز یا شل ورز کده میوه پخوال ای وقتی شدید اغا خپل ده زخیره پر برخه که مشکل پیدا کیوی او ام درنگ
او باشه سالاری سب ده اولی مشکل پیدا کیوی کچر تا مخت میوه رسی، نو وارلمخی چوک زیر مکوالی نشی؟
مشکل داده یه چه میوه دی زیرمی دی پار مناسب تودوخ تضرورت لیری، او معمولا کله چه پخوالای وقتیشی مول گرم هوا خاتزو، او پا گرم هوا که دی محصول ساتل و ظرفیت دیر کم دی. پا هارتیکلچری محصولاتو که معمولا پا لس درجه دی سانتیگرید تغییر سره دی خرابیدو کچه دوی لادری برابر الوریگی، معنا ده چه که چیری مخ پا میزان که پا لس درجه سانتیگرید یا محصول کولای شو چی 15 ورز یا 40 ورز یا یوه میاشت و ساتو در ظرفیت سمبوله پنیمایی که چی درجه در حرارت 40 در ظرفیت دوه الی دری کنده لگ ده، یعنی اغا ظرفیت به ساتن چی یوه میاشت وی اغا در چی گلاس ورز تا دقا سکتر صورت لری.
منه در سالاری سب عمرخیل سب تاسو مخکې دا وویل چې د مثلا باغونو ته ټایرونه دود کو، دا خو بیا د چاپیریال مشکل را پیدا کوي. نو که سش کال مو میوه وساتي نو په هوا کې خو بیا هم ستونزې زیاتوي او که څرنګه؟
مننه چې تاسو ښه کې تم موږ متوجه کو، خو دا هم چې زیاده نه نو چې له سلامت سلام احترام تقدیموم. نو اصلا به فرده که اتاسی تکای خیلی نقطه ده، خو بعد شرایطی که میگه مجبوره اینجا کارو کنه پا اساس یا مجبوریت کیدی ما اتاقه در خاص مثلا نور دنیاتی که دیگه چیز زغال رو توست وزید که دیگه چیز گاز رو توست وزید ما اگه شاید پا افغانستان که وست منگه لفتسن بزنه رو
عمرخیل سب او بخشه عمرخیل سب پا دیچک جمهوریت پا مرکز پراکی لیو متخصص سره ما خبری کولی، البته دیلا تخصص نه واخیسه په د تخصص په لار کې روانو نو درسونه نه ول بشپړ سوي. یغه یو خبر راته وکړه چې دا خبر به تر څه بریده صحیح وي، یغه ول دغه هغه سړي د بمبي سه دوا پاشي څوک پکې په ونو باندې کوي، وای کېدې چې په دې باندې یو د شیرګرم او په ونو باندې څوک پاشي، آیا دا طریقه موثر به وي او کنه؟
یعنی که مخیط ما پا مخیطی ویلی تر دیو بور شنگل پا 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 اونو بانده دیر زیاد تاثیر لری، لکه دار یا مهمه طریقه پا دریاتی هم داره پاگه همینگو دست پا فرسان که کم انقلات لرو که از طلاب بمبو پا رو اشتر شنگل شاید دیر معاصره نیر روی سیستم داری سپنگلر و توایی که اغا بارانی سیستم دار، لکه همینگو دست پاییدو که کچه درده خپل دی بوت یخ کو یا صفر دا او کچيري دا متراس هغه پر اساس مرحله دی ګل کې مثلا اساس مرحله دی میوي دی ګل یخ وهني هغه مرحله ده چې خپل ګل ختمي دی او دا دی میوي شکل باندې تبدیلی دی دا دی حساس وختي خو کته دی وخت یو باراني چې سم پیول او په سره په پښتو کې دا د تاسو په خبره کې او بو په پښتو هغه یخ خو دی نو دی یخ درجه صفر دا او که دان دی درجه مثلا ماسی چلور ماسی پینتی اونمون که کما دا قدی مانا دا چه دلتا درجه مزرسن لگه نسبتا گرم ساتر بینیم دیدنا نو دا دیر خخ خبر دا خو منتها اگه عمالی منگ اگه اگه خورن باید دلتا با فرسان تو کنی چه اگه عمالی جمع لگی یعنی دا گرم دو شیندل خخ خبر دا خو اکانات با فرسان کنیر محدود دی تو با اونو چی کرد نو دا غلی کسی مثلا من دوائی چه پیلون و توس ورده ای دا خو دید کم وقت شاید یا واول از که کار کی یا فرز مثال ابی اقل دا بوس ورته وسوازه یا فرز مثال لرگی ورته وسوازه دی باغو تا دا هغه طریقی دی چه کتول دنیا که رواج دی بعدن میکیدی چه مثلا چراغونه دی تیلی چراغونه ورته سوازی نور دنیا که فرز مثال گاز ورته سوازی دا هم اغا طریقی دی چه معمولا با افغانستان که موافقت دیل خطره ویلی چه خلقی
کلای تیراسانه دیگه تو بارت مالی منه نه عمر خیل سب سالاری سب مخ که د زیرمکولو پا برخی که چطا سونزو تا اشاره وکنه د اقلیم لبدلیدو سره ممکن ده سونزی هم رامنستشی مثلا یا میوه نیمه رسیده لیوی او دلتا وارلمخه هوا گدواده شی او ممکن پا ده اول خدا سوال ده چه پا ده حالت که هم ممکنه ده چه ده میوه بیرت خراب شی او هوا گدواده شی تأثیرات پیو کی؟
بلکل د میوه په کیفیت باندې کاملا تاثیر لري او د اقلیم تغییر سبب دیده شوی دی چې ډیر وخت موږ د گیلاس و حاصلات د لاسه ورکو ځکه د گیلاس و حاصلات معمولا د باران په مقابل کې ډیر حساس دی او کله چې پاخه شي باران وشي نو ډیر وخت د درزونو سبب کیږي هغه میوه درز کی نو اکثر وقت موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو هم در رقم په انګورو کې موږ ډیر کلونه تقریبا په د اخرو درې څلور کلونو کې موږ د انګورو د حاصلاتو د ټولولو په وخت کې د باران شاهدان یا او معمولا د انګورو د درد کېدلو او د انګورو د اوبو د وتلو سبب کیږي چې اغل څه ډیر امراض بیا حمله کو او معمولا کوم موږ مولز چلورو یا دغه فنگسونه چلورو هغه معمولا په میوه باندې حمله کا او میوه د منځتلو سبب کیږي او همدارنګه د میوه د ساتلو ظرفیت قطعا ټیټیږي او په سم شکل نشي ساتل کیدلی.
سالاری صاحب همدغه میوه چې داسې فکر وکړو چې یوه میوه یا مڼه ده توکلي فیصدي بوایم اتیا فیصد رسېدلې ده یعنی د یو څن اثر خوراک ده او کپدی وخت کې څوک پوښي چې هوا په ګډوډي په لور روانه ده آیا دا امکانات نشته چې دا څوک وشکي او زیرمه یې کی ځکه چې په دې نور نړۍ کې دا میوه بس ډیره پخې څوک نشکي کنه یو څه ترانسپورت له خاطر یو څه خام هم شکي
دا موږ اصلا د پخوالی د نظر میوه په دوو ګروپونو کې لرو یو هغه میوه دي چې د شکیدلو نوروز تا یا دی طولول نوروز تا دی پخوالی ظرفیت لری مثلا رومی بانجان دی یا کیلی دی یا ام دی یا منی دی دغ محصولات معمولا موز کله چی اغا خپل سایزی پورشی یا اغا بعض پیزیولوژیکی خصوصیات یعنی مثلا تخمی نسواری رنگ غورکا یا دی میوه اغا کم رنگ چی دی مثلا دی مرنو یا سور رنگ یا زیر رنگ دی نوی مربوط اغا حاصل کنو که چیر اغا پوره خوگواله یه چه مکمل پخوالی ترسی گی اغا که نوی لاس ترقل هم مخکرله شو چه میوه طول اکرو او روز تا دیده نه په ذخیره کې یا د ترانسپورت په وخت کې هغه پخیږي خو ټول میوه د ظرفیت نه لري بعض میوه دي چې هغه د ونه نه د شکولو نه وروسته د پخیدو ظرفیت نه لري چې په هغې کې د موږ ډېر مهم میوه په هغې کې شامل دي په دې ګروپ کې چې د ونه نه د شکولو وروسته پخولو ظرفیت نه لري مثلا په هغې کې انګور شامل دي چې د افغانستان تقریبا د میوه نیمایي برخه تشکیلوي انار هغه میوه کې شامل دی چې هغه د شکولو نه وروسته پخوالی ظرفیت نه لري سیتروس په دې ګروپ کې شامل دي گیلاس په دې ګروپ کې شامل دي نو دغه میوجات ډیر حساس دي او دغه تغییر د اقلیم ډیر وخت کېدای شي چې د حاصلاتو د منځتلو سبب شي
مننه سالاري صاحب. امرخیل صاحب که دې تراشو چې د سیلونه تیر کال هم راغله لو افغانستان کې په زراعت باندې ډیر منفي تاثیرات درلودل، سش کال د کال پیل د کچم دا وړاندوینه شوې ول چې د حمل تر دیرشمې پورې دوه درې ورځې ممکن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سیلونه وبه هیڅ خاص ډیر ډوډې سره پور نه ترلاسه کړی چې د دې سیلونو له عمله کوم چرته زیان اوښتی وي. د سر یا د مال دغه د سیل له اوبو په کرنه کې استفاده کولی شو؟
که با بعد کفتو بانی منگا استفاده تی روکو شاید منفی تاثیر پیو کی که معمولا تغیر کفتو لکه فرض مثال بی ونو باب بانی خصوصا دو بانی مشتل نلری حسن خلق استفاده کی و اغبه خال سرگلی و حتی بعضا مفیدم تمامی گی لکه فرض مثال دا سیلون که معمولا لغدو سی رازی بطان سر کافی قضایی مواز راوری او دا په ونو په نباتاتو باندې لکه په ونو باندې کې استعمال کې مشکل نه لري، اما په هغو نباتاتو لکه فرض مثال یو کاله نباتات دي که معمولا موږ د سیل اوبو ورته ورکوو اکثرا تجربه دا ثابته کړې چې اکثر منفي تاثیر پرې کوي. یا فرض مثال داسې وایي چې معمولا په کلي کې دا وایي چې که چېرې د سیل اوبه یو نبا یا هغه ته ورکوي یو فصل ته نو هغه باید صدې کېږي چې بیا زر تکی چې دا یو معمول یو د وطني دي په اصطلاح یو اصطلاح ده چې هغه هدف په ټوله کې دا ده چې کوم چې دا سیلونه له ځان سره معمولا کافی غذایي مواد او هغه ذرات د خاورې راوړي چې هغه ډېر واړي یا فرض مثال د زیره خاوره ځان سره راوړي چې هغه کیدی شي چې په ځمکه کې د درزو باعث وګرځي، کیدی شي چې که فرض مثال په بعضې نباتاتو باندې د زیات د غذایي موادو یا له غرونه چې راکته شوي دي هغه منفي تاثیر وکړي. نو په ټوله کې مونږ په دوه توصیې خلکو ته کوو چې که چیرې فصلونه همدې مونږ ونې بابي هغو ته خاص مشکل نه لري حتی فایده هم لري، او هغه فصلونه چې هغه یو کلن وي لکه غنم لکه جوار لکه کچالو لکه لوبیا لکه همدغسې دانور نباتات نو هغو ته معمولا منفي تاثیر پکوي.
عمر خیل صاحب، دغه د سیلو بخو تر یو وخته پورې په خوړونو یا په سیندونو کې یا په دری وبخور په ویالو او دغو کې بهیشي، نو که چیرته دغه یو حالت وي باید بزګران صبر ورته وکړي چې دا اوبه تیرې شي بیا هغه نورې اوبه پټیو ته ورکړي؟
معمولا چې ورته د سیل اوبه لیاو یا دوه متره اضافه دوام نه کوي معمولا، خو احیانا که بیا هم دوامدار شي نو همدغه توصیه دي مونږ که یو کلن بوټو ته یا فرض مثال هغه نباتات یو کال ټول عمر وي ورته کوشش وکړي بیا په هغه وخت کې چې سیل راځي خامخا باران هم کېږي نو شاید ضرورت نه وي د اوبو. نو معمولا د سیل اوبه اکثره جاکې چې ځکه جوبه لرن یا د دوه ورځو نه اضافه نه وي نو هغه به فکر نه کوم چې سخت جدي مشکل وي، اما کوشش وکړي چې دغه نباتات ته د سیل اوبه ورنه کړی شي اولو ته هېڅ مشکل نه لري.
مننه عمر خیل صاحب. ترشنا اسمان لاندې پروګرام د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوري. د پروګرام موضوع مو د چاپیریال د تغییر په ارتباط بحث لرو. په دې خبرونه کې هدایت الله عمر خیل د کرهنې متخصص، حمید سالاری د کرهنې متخصص، او نصیر احمد نصرت هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. دوی هم د کرهنې متخصص دی، دوی هم د کرهنې متخصص دی. خبرونه ته نصرت صاحب ښه راغلی. کله تاسو واورو چې د خاورې په برخه کې د سیلونو بهیدل د کرهنې پر خاورې باندې څه منفي تاثیرات پرې باسي؟
وعلیکم السلام سروان صاحب محترم، ډېره مننه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، استاذ اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو، استاذ میلمنو ته، جناب استاد ته او سالاری صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب سالاری ته نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوو. خوشحاله یم داسې زما انټرنیټ داسې په ساحه کې نو کمزوري کوي، ټلیفون ساحه کې نه یم، خدای دې وکړي زما خبرې په سم ډول واورېدل شي.
تروسه خو سم اوریدل کیش، مهرباني.
مهرباني. په ځل کې خو موضوع د سیل اوبو د اقلیم تغیر د موضوع ده، ډېر خپل موضوع مو انتخاب کړی ده. زه به په لنډو کې دا وایم چې زراعت د پاره د سیل یا د باراني اوبو ګټې خورا مهمې دي، خو او ډېرې ارزښتناکې هم دي. خو په اصلي شرط دا ده چې باید په څه ډول مدیریت شي. سروان صاحب محترم، ځکه په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې اوبو کموالی موجود وي، یا په اصطلاح د مصنوعي اوبو سرچینې کمی وي، او یا د طبیعي اوبو لپاره داسې د ډیمونو د چک ډیمونو موجودیت نه وي، دا به د سیل اوبو به یو فرصت وي، او د سیل اوبو ډېرې زیاتې ګټې له خپل ځان سره لري. دا خاص تاسو ویل چې کم زیانونه به ولري، زیانونه په برخه کې موږ تاسې ویلی شو چې باید دغه اوبو مدیریت شي. که مدیریت نه شي، دغه اوبو له ځانو سره مشکلات راوړي. مثلا که چیرې په دغه ساحه کې دغه نباتات موجود وي، یو کلن نباتات، او په شدت سره دغه د سیل اوبو راسي، نو هغه نباتاتو له منځه وړي، ویجاړوي په اصطلاح د اوبو د نباتاتو ریښو سره دغه نباتات د منځه وړي. او همدارنګه د ارزه وشو تخمونه په اصطلاح ساحو کې چې دوی رابهیږي، په هغه کې ډېر ارزه وشو او تخمونه موجود وي، هغه تخمونه له ځانه سره را، او بلاخره دغه د سیل هغه ساحو کې کښت کرونده کېږي، په دغه سیل کې ناکاره یا تی ارزه بوتي راشت کېږي. چې دغه ډېر مهم توانونه دي، او کوبو ډېرې زیاتې راشي، اته نور ویجاړي هم رامنځته کوي، چې هغه بشر ته هم تاوان کوي، کورونو ته هم تاوان کوي، خلک زیانمن کوي، او داسې نورې برخې. او هغه ګټې چې دي، ګټې خو به هغه د استادان پر ژغېدلي، که موږ ته وار راځي فرصت کې به موږ پر ګټو یې وژغېږو، خو تر تاوانو یې ګټې ډېرې دي که چیرې مدیریت شي دا د سیل اوبو.
مننه نصرت صاحب. د اوبو د مدیریت په برخه کې په ورته وخت کې په ښارونو کې ځینې خلک د باران اوبه، دا هم البته له دغه بارانونو او رښتونو له امله په کلیو بانډو کې سیلونه راځي، خو په ښارونو کې خلک د باران اوبه څرنګه مدیریت کولی شي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل دا څرګندونې سره اور.
په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو، او دغه اوبه هغو ته څاوو ته مسیر ورکړو، او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دم نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې به جذب سي، د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي، او بالاخره ګلان او بوټي کوی سیخه نمول کي. یعنی دا یوه طریقه ده، خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلونو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسئولیت خپل وبولي چې په دې کې بیل دي. مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور پیو کې، دا په زور نه کیږي، دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سیمې پکې همدا کار ده. چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه ولري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپل ان کولای شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره پېړي. که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال و عمر خیل صاحب دغه د اوبو کسام ستاسو له تخصص سره ارتباط نه لري، لیکن په یو ډول بیرته داسې ارتباط لري. دوی دې ته اشاره وکړه که ترمځکې لاندې اوبه زیاتې شي، په خاوره کې به نمای زیات شي چې بیا هم له کرهڼې سره سر لګوي. دغه ډول که په ښارونو کې خلک د باران اوبه ساتي، د سیل اوبه همدا رقم د مځکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدلو له خاطره چې بیا په کرهڼه کې هم غیر مستقیم تاثیرات ولري، استفاده ترې نشي کولی څوک؟ که په دغه برخه کې په کلیو بانډو کې هم څوک هڅې نشي کولی چې د سیل اوبه مؤثره استفاده کړي؟
تشکر شوګر سبا صاحب، دغه کې د غوړم چې دغه ارتباط د خصوصات د غوړم خلکو ته معلومات راکم چې مونږه کومه تجربه لرو. مونږه اوبه دوه بخښه تقسیموو، یو هغه بخښه چې ملبینا تر مدرې راځي، که مثلا چې دینه دي تاګانې دي یا فضل سوال کاری زونه دي په افغانستان کې یا بندونه دي، دا ټول او هر اوبه چې په مزرعه کې استفاده کیږي چې متاسفانه کومه تجربه مونږ لرو، هغه اوبه اکثریت مطلق چې تقریبا تر 90% اوبه دي مونږ او تاسو ضایع کیږي. زه غواړم چې د یقینه په داوان کومه تجربه چې زه لرم چې دا کلي باندې کې ګرځم، هغه څاګان چې اوس ژورې څاګان چې په اصلاح اوفر شوي دي، له دې نه تر ډېرې غیر معیاري او په دی حمانات اوبه استفاده کیږي چې دا ډیر او خطرناک حالت د افغانستان متاثر او خطرناک حالت ته وړاندې شي. لکه زه قندان کپلره او ما حتی په ځینې کې د خلکو د کروندګرو له ځمکې نه اوبه راوستلې او همداسې روانې وي. ما چې پوښتنه ترې وکړه دا اوبه مالې د ځمکې کې ذخیره دي، دا ضایع کیږي. دوی ویل وایي نه، دا خو د ځمکې اوبه دي، دا خو هېڅ کله د ځمکې نه دي. دا ذهنیت د خلکو لا هم د اوبو په مقابل کې درست نه ده. لاول خو له ملبینې چې اوبه را دي ضایع کیږي، بیا چې دا کوم اوبه په مزرعه باندې لګېږي دا ضایع کیږي. چې بلته به اصلا نباتات چې دي دغه د کوم ابیاني چې مونږ په افغانستان کې خصوصا د راوځي د انقلابي سیستم مونږ ورته وایي، په پردې شکل چې په دې د فوټ په مخ خبر روان دي، دا په هیڅ دنیا کې اوس په تقریبا ډېر کم کچه باندې کوم ځای کې چې دې پسماني هغه مملکتونه چې استفاده کوي غیر لګنه ټول سیستم تغییر شوی ده. لکه فرض مثال چې خیر راشم، د ترکیه ټول اوبه اکثریت مطلق په د پایپ په سیستم کې دي. دا په دې معنا ده چې موږ او تاسو باندې اوبه سره ډېر احتیاط وکړو. دا چې دوه خبرې دلته، یا ضایع دي اوبه ده چې اوبه ضایع کېږي، یعنې زه په صراحت سره ویلی شم که له 90% زیاتې اوبه د موږ په مزرعه کې ضایع کېږي، دا څه څله د منبع نه چې راځي ضایع کېږي. د دې له خاطره چې هغه نبات فرض مثال یو لس لیتر اوبه ته ضرورت لري، موږ په آسانۍ سره هغه ته سل لیتر اوبه استفاده کوو چې دغه 90% اوبه د موږ ضایع دي. نو دا د موږ او تاسو کروندګرو ته د یقینو ته په اول قدم کې دولت ته پکار دي چې په دې کې جدي اقدام وکړي چې د اوبو مدیریت کې لکه فرض مثال بعضې سیمې د زبرادي مه چې کلی ته ځي، په یو کلی کې چې فرض مثال 50 څاګانو ته ضرورت دي، هغلته 100 څاګانې ژور شته چې دا د دې مخنیوی باید وشي. 100 څاګانې که ونیسي، نو د سیمې اوبه خو هسې ضایع دي، د ځمکې لاندې اوبه هم د موږ ضایع کېدونکي دي. د بندو جوړول ډېر مهم ټکی ده، چې ګمونه جوړول، د اوبو کنټرول، د سیلابي او د سیلاب د اوبو کنټرول، دا ډېر مهمه ده. دا باید ټول کنټرول شي. دا په اوله قدمه کې چې منبع د موږ تاسو ته اړتیا شي، بیا راځو مزرعې ته چې په خپله کرونده کې باید د اخیر موږ توجه وکړي. یا لږ په ساده الفاظو ووایم، لکه فرض مثال موږ یو پټۍ لرو، یو عادي پټۍ لرو چې هغه په کار دا ده چې څو ځای ورته فیصله جوړې ورته واچو چې هغه اوبه کنټرول شي. لکه فرض مثال په یو قطار کې 100 ونې دي، موږ باید اوبه داسې کنټرول کړو چې فرض مثال اوبه 30 یا 40 ونو ته ورسېدلې او دا اوبه موږ پیږو چې اخره پورې رسېږي، باید دلته اوبه قطع شي. غیر له دنه که فرض مثال موږ داسې عادت دا ده د خلکو، خلک فکر کوي چې هر څومره ډېرې اوبه د خپل کروندې ته ورکړم شاید استفاده کې زیات وي، در حال کې برعکس اوس تحقیقات دا ثابته کړې چې اوبه هم مثبت او هم منفي تاثیر لري. چا ته اصل ویل چې کیدای کی ته محصولات د موږ راکم کی دا اضافه وب لکه مکه چې اطلاعی ته باندې کی ته اشاره وکړه په فرض مثال په انګور کې موږ له حد زیاته دا اوس چې کوم سیستم موږ یې کارو د جوړو سیستم نو په پکې ستاند ولاړی دا باعث امراض ګرځي باعث کیفیت نیوي ګرځي د اوبو ځای ګرځي دا ډیر خبره سره دا ټول سره تړاو لري نو په کار دا نہ تنہا دی منڈی کنٹرول سمجھ کے متخصر بولے تھے مگر پکورو کے بعد ابرت تغذیہ کو دا پکار والا تھے بندون جوڑ سی آؤ دیر مہم دیر اثاثی کا کائیں پخلا کروندہ کے دی وہ کو کنٹرول دا صدا اصل نہ دا نباتات دی رقم وہ کو ضرورت نہ لگی رطوبت کی نسبتی کی ضرورت لگی نہ دا نباتات سے پہ سرادہ کی وائی خدن دکا صدا دنڈاول دیر مشکل دیر دیر زیاد مشکلات میں سراؤی اس مقت کرتی حضران زیادتی امدار آر خپلا دی نبات دی تغذیه سیستم مختل کری سرمی تی که ولی چه تخط رو دمان دی خیزایی مواد وقتی و تو کار داده تی نه تنها تیمون در منده که او بر کنسول کو بلکه پا مزرعه که پا کروانده که پا پرتی که باید او بر نخپل نرمال حالتا تی دا وست که ایتو می استفاده که دی بی زیاد کم استفاده و کنسول سی
منه نه عمر خیر سب سالاری سب دا کل چه میوه ذخیره کهی کوي او د دې له خاطر چې له دې بیا استفاده وکي هغه میوه چې ډیر غو بخوړلې وي هغه له میوه چې برابر وبې خوړلې وي توپیر آسان دی څوک په پوهی شي
اصلا د میوه په زیرمه کولو کې یو مهم اصل دا دی چې اوبه باید په سم شکل مدیریت شوی وي یعنی میوه ته زیات اوبه ورکول د هغې د ذخیره عمر ټیټوي او هغه ډیره حساس او نازک کوي چې ډیره په اسانۍ زخمی کیږي اگر چې هغه زخمونه یې کیدای شي چې د پروسه کې معلوم نشي اما کله چې یوه هفته یا څو ورځې په ذخیره کې پریښول شي اغل ته داخلي انساج زخمی کیږي ډیر په اسانۍ سره نو هغه میوه معمولا د ساتن ظرفیت د نورمال میوه په نسبت ډیر ټیټ وي همدارنګه تنها د اوبو د ډیروالي مسله نه ده د نایتروجن کود یا دغه سپین کود ډیره استفاده هم د میوه د ذخیروي عمر د ټیټوالي سبب کیدای شي او اوبه په میوه باندې درې نوع تاثیرات لري یو همدا دی چې د اوبو ډیروالی په مستقیم شکل په ذخیره باندې تاثیر لري او د ذخیره عمر ټیټوي دوام داده یا چې کله د اوبو شدید قلت واقع شي د میوې هغه د جوس مقدار یا د میوې د اوبو مقدار په کافي اندازه نه وي او میوه هغه خپل کیفیت نشي پوره کولای او دریم حالت چې په افغانستان کې ډیر معمول دی او موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو هغه داده چې آبیاری غیر منظم وي کله په 15 ورځو کې اوبه ورکول کی کله په 15 ورځو کې یعنی دغه د نبات د ضرورت په اساس آبیاری صورت نه نیسی نو په دې حالت کې نبات یو منفی عکس العمل کوي بعضې دست ناروغۍ په حساب منځ ته رسي چې د هغې عامل همدغه د اوبو غیر منظمتوب دی مثلا موږ په بعض وجاتو کې لکه په رومي بانجان نو کې د ما غږ سم دی
بله او قطع وصل شو سم دی بله
په رومي بانجانو کې د میوه د درز کېدو مشکل پیدا کوو په بعضې حالاتو کې په کچالو کې مثلا دوهمي وده د کچالو کوم پلچې چې دا په هغې باندې
بله سالاری صاحب بیرته هڅه کوو چې له تاسو سره رابطه ټینګ کړو ستاسو موبایل ته به زنګ ووهو چې بیرته له تاسو سره رابطه ټینګه شي ږغ هم اوس قطع وصل شو اوس به نصرت صاحب تاسو ته راشم نصرت صاحب مخکې مې دا پوښتنه په یو ډول له عمر خیل صاحب څخه هم وکړه د سیل اوبه څه رقم کولی شو چې زیرمه یې کړو یا د مځکې د تل اوبه ورسره راپورته شي یا نور استفاده ترې وکړو آیا ممکنه ده؟
مننه محترم لوګو د سیلو بو باید دیمونه جوړ شي اساسي د سیلو بو درا غزول او اساسي لا
د دیمو او د کتابونو د جوړولو لار ده چې هغه عمده لار ده وخت زیات مصارف غواړي. لیکن کچیری د سیلو بکمی په کومه کومه اندازه موږ تاسو کولای شو له ډیر یو ساده طریقې څخه دا اوس دلته په کندهار او په جنوب غرب او ځکه ډیری ځایو کې دغه ښه نتیجه ورکړې ده. هغه برمی شل سوي دي پخوا او هغه وچ دي وبنه ورکوي دغه د سیلو بلاره د دغه برمو سوریانو ته برابر کی دا به ګټه دای دغه د مځکې لاندې یا د تحت ارضی اوبو دغه ریچارج کی او دغه اوبو سطح رانوړيږي او هغه په دغه لاندې په اکویپر کې د مځکې لاندې برخه چې د اوبو برخه ده په هغې کې منتشرې شي او بالاخره دا د اوبو د ګل اندازه یا د اکویپر اندازه لوړيږي. دغه یوه ساده او ډېره اسانه طریقه ده چې بزګران کولای شي له دغې طریقې څخه چې اوس ډېره ښه نتیجه یې ورکړې او مثبت بغیم را وستلی دی ځکه چې اکثره په داس کلیو څاراو کې بزګران او کروندګر برمی کاج هغه او چیز بیا بل برمی کاج هغه برمی سی یا سانان یا کویان چې هغه وچ دی دی غوی لپاره دغه د سیل او بو مخه برابر کی دا به د لند د کلان دی او په پروتوبل کې فوق العاده په دغه اوسنی شرایط د افغانستان ډیر مثبت نتیجه ورکړي او ډیر ښه تمام شوی ده او په لوی نتیجه کې خو هغه د سیمونه او چکتیمونه جوړ شي ترڅو دا او بو الته آرام شي او لو پاره فصلونو کې چې بارانونه نه وي یعنی وچې وقفي وچکالي په هغه سمو کې د دوب پسرلي کې بارانونه کیږي په دیمو چکتیمو کې او بو ذخیره کیږي په دوب کې چې نباتات او تزرعت لري له غو څخه په تدریجي ډول د غو بو څخه استفاده کوي دغه هغه اساسي لارې.
مننه نصرت صاحب. دغه تجربه چې تاسو د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې یاد کړل چې د سیلو به دغه پخانه او برموت او خلک کوي او سمې دغه تجربه او یادې ته ورته نوري تجربه چې د کرنې په برخه کې دي ولی په افغانستان کې د وی سیمې د بل سیم سره خلک نه شریکوي د راډو لاله چې کله د کرنې په برخه کې کوم باسونو کې زوم مثلا د افغانستان شمال کې یو ډول تجربه ده په جنوب کې بل ډول تجربه ده د څنګه کېدای شي چې دغه تجربه له یو خو بل خو سره شریک شي
دا تجربې خو نو محلي تجربې دي او په دې باندې څېړنې دا شدیری خاص نه دي تر سره شوی تاسو محترم او دغه لارې دغه د سوشل میډیا لارې دغه استخبارونو لارې او دغه د مجالسو د کانفرنسونو لارې په دې باندې څېړنې وشي او استادان او متخصصین په دې باندې کار وکړي او دغه مثبت پایلې خلکو ته توضیح کړي. زما په نظر باندې خو دغه تجربې د محلي تجربې سپیلن اوس په افغانستان کې اپلیکیبل دي مثلا په دا اوسنی شرایطو کې د استعمال وړ دي نو غوته خګه پورته کې ځکه یو ډیم جوړول یا یو چک ډیم جوړول دا یو غزات بودیجې ته ضرورت لري او دا د دولتونو په سطح باندې یو سرمایه ته ضرورت لري نو هغه خو د دولت مسولیت ته دیمونه جوړ کې او هغه ساحو کې جوړ کې سلونه را روان دي دغه مخه ونیس ولې کچيري هغه امکانات کم وي بیا له دغه محلي طریقو څخه کار واخلي او دغه خبرونه لاري او یا د سوشل میډیا لاري او یا د محلي کانفرنسونو د پانتونونو لاري دا مشر سیدا به ډیره ګټه وره تمام.
مننه دوست راسب سالاری سب سر مو بیرته رابطه ټینګ شو. سالاری سب مخکې تاسو د میوو د اوبو په ارتباط د خبره کوله چې اوبه منظم میوو ته نه ورکول کیږي لیکن کله چې اوبه نه وینو خلک مجبور دي چې اوبه په مناسب وخت کې باغونو ته ورنکي. حل لار څه ده؟
حل لار خو وختي امرخیل صاحب اشاره وکړل چې موږ اصلا اوبه په هغه شکل چې معقول شکل یې دی په هغې نه استفاده کوو. اوس په ټوله نړۍ کې قطرهیي آبیاري یا همدا د قطرو په شکل آبیاري دا معموله ده او په دې کې تقریبا 90% د اوبو ضایعات کمیږي. نو موږ همدا اوس د حد نه ډېرې اوبه استفاده کوو او دغه اوبه که په سم شکل باندې مدیریت شي او قطرهیي سیستمونه نه استفاده وشي نو دغه مشکلات حل کېدای شي. او مخکې ما خپل خبر پوره نه کړل هغه ده چې دغه د اوبو غیر منظمتوب ډېر لوی مشکلات منځته راوړي په میوجاتو کې او په سبزیجاتو کې خاصتا. مثلا هغه د رومي بانجانو په سر کې چې کوم تور داغ منځته راځي دغه د اوبو د غیر منظمتوب په اثر نه دی ځکه د کلسیم د کمبود سبب کېږي. یا رومي بانجان میوه کې دردونه چې کوم منځته راځي هغه د اوبو د غیر منظموالي سبب دی. همداسې رقم نورې ستونزې هم منځته راوړي. نو که چیرې موږ په سم شکل اوبه استفاده کړو، افغانستان په کافي اندازه اوبه لري چې په سم شکل مدیریت شي، اوسنی زراعت په سم شکل د اوبو ضرورت یې رفع کیدای شي.
مننه عمر خیل صاحب. مخکې که څه هم تاسو لاغو کسانو څخه یاستی چې د دیوې سیمې او د بلې سیمې تجربې سره شریکوي په افغانستان کې د مختلفو ولایتونو، لیکن بیا هم فکر نه کوي چې د بزګرانو شخصي تجربې که د اوبخوار په برخه کې دي که د نورې کرهنې په برخه کې دي کمې شریکېږي د ولایتونو ترمنځ؟
بلکل سیبازدا خو ډېره ښه خبره ده. اصلا زراعت خو ولاړ په تجربو ده، کار د تجربو ده، باید دا شریکې شي. ډېر مشکل زمونږ لرو په ساحه کښې، هغه پوهاوی ده، عامه پوهاوی د دې زراعت په اعتبار ده. پر مثال که اوبه موږ مثال وکړو، لکه مخکې چې ما ویلې، ذهنیت داسې جوړ ده چې هر څومره ډېرې اوبه استعمال شي باید دا مثبت تاثیر لري. اما اوس تجربه ښودلې ده، لکه مثال بیا هم مثال وایم چې بعض ولایتو کښې چې خلکو دا قطرهیي سیستمونه ایجاد کړي دي، او تاسو باور وکړئ چې بعضې نورو سیمو ته چې موږ ځو هغو ته وایي چې دغسې او شایې ده تاثیر وایت خبر نه اسې دي. نو اصل رابطه نشته په خپل د راجاقینو کښې، رابطه نشته. دا ډېره محدوده په کلی کښې پاتې کېږي کله، یا په یو ولسوالۍ کښې پاتې کېږي، یا که ډېر سیمو هغه ولایت پسې خبرې. اکثرا خلک خبرېږي نه په دې کار. لکه زه یو تجربه لرم په کابل کښې، په دې شکرزین ولسوالۍ کښې، دلته یو څو قدمونه دوستانو ما ورته ویلې چې قطرهیي سیستم تاسو استفاده کوي، هغېکان اصلا خبر نه وه، اصلا دې ته حاضر نه شو چې دغه کار وکړي. ما ورته ویلې ما تاسو راشې تجربې وګورئ، خلک په لوګر کښې، په میدان وردګو کښې دې چې خلکو دا استفاده کړي دي، یا په غصب کسه باندې دا حال چې اوس الحمدلله په ټول افغانستان کښې دا سیستم رواج ده. نو تاسو د پوښتنه ته ځواب مشخص وایمه چې دلته مشخصې برنامې نشته متاسفانه چې دا مثلا د عقیم له یو سیمې نه بل سیمې ته لاړ شي او دا تجربې سره فیصله شریکې کړي.
عمر خیل صاحب، عمر خیل صاحب، دغه قطرهیي سیستمونه چې تاسو وایاستئ چې په ځینو سیمو کښې رایج شوي دي، آیا دا ګرانه پرېوځي چې خلک استفاده نه ترې کوي؟
اصلا نه. ولې دا چې دلته مدیریت په کار ده. که تاسې یو مشکل بل دا لرو چې محاسبې ډېرې ښې نه شي کولی داسمان کلي خلک، اما که صحیح دقیقه محاسبه وشي دا قطرهیي سیستم ډېر ارزانه پرېوځي. اوس موږ لکه مخکې یو څو کاله مخکې شاید قیمت و، اوس په خپله داخل افغانستان کښې د پایپو فابریکې شته، د قطرهیي سیستم وسایل پیدا کېږي، اصلا قیمته نه ده. اما مشکل دا ده چې ذهنیت دې ته جوړ نه ده، اصلا ذهنیت ورته جوړ نه ده د خلکو ذهنیت. بیا هم هماغه چې وایمه صاحب، ما خپل شخص یو باغ ایښی و چې هلته به قطرهیي سیستم انسټال کړه، بیا ستاسو ورته جوړ نه کړه، دقان هېڅ نه منله چې په دې څاڅکي به مو دا ونه رسېږي که نه. مشکل د اقتصاد نه ده، مشکل د ذهنیت ده، او مشکل دی دې ته د پوهاوي ده چې خلک ورته پوهاوي نه لري. دا تجربو باندې ولاړ ده. قطرهیستان زه دغه سه کال هم د ډېرې غرب نه دي ولسوالۍ، د شینکي ولسوالۍ، د زابل کښې ما یو سیستم جوړ کړو خلکو ته، او صرف هدف مې دا وه چې دا خلک پوه شي. د کلي خلک راغلي وو، ورته په ډېره تعجبه سترګه یې کتل، او ما ورته وویلې چې دا په دومره پیسو کېږي، یا ډېره ارزانه ده. یعنی دلته مشکل دی خدمت نه ده، مشکل د پوهاوي ده، مشکل د لاسرسي ده، مشکل د دې ده چې خلک لا هم نه دي پوه چې د دې موثریت څومره ده. اقتصادي له نگاهنه که سړی وسنجوي، دا په مراتبو اقتصادي ده له هغه سیستم نه چې دا اوس مثلا برمی دي او نه پوهېږم بوخی اوس خو لا دا سولري سیستمونه رایج شوي دي. وخت به ډېر پر مصرفه کار و په جویو کښې به په ډیزل باندې اوبه کول. نو خو سره له دې هم اوس متاسفانه که یو وخت ګټه کړې دي سولري سیستم، بل اخوا یې ډېر منفي تاثیر هم کړی ده چې خلک اوبه راباسي بې مبادا او هېڅ اصلا پوښتنه هم نه ساتي ولې دومره اوبه باید مصرف شي. نو زه وایمه چې دا موضوع اقتصادي نه ده، دا موضوع صرف د پوهاوي ده. خلک لاسرسی ورته نه لري. دا وزارت زراعت د سطونه د عام خلک باید دا خلکو ته اوبه ورسوي.
عمر خیل صاحب، وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه شخصي هم ده. تاسو ویل چې یو باغ هم د قطرهیي سیستم په حساب باندې عیار کړو، مثلا څومره باغ و، څومره لګښت پرې راغی؟
که زه درته وایم فکر مثال موږ 15 جریبه جوړ کړ، او دې باندې په 15 جریبه په هر جریب باندې له 2000 افغانۍ نه اضافه مصرف لا نه غی. دا ډېرې کمې پیسې دي زما په فکر خو ډېرې کمې پیسې دي که مونږ ورته محاسبه وکړو تاسې که چا چې ما 2000 افغانۍ دي یو کارګر مصرف راسي اما دا مثلا یو خبر بیا هم غواړم چې ورته مسې دا بعض خلک فکر کوي چې تاسو غواړئ چې دا کارګر لږ کم شي نه هدف همدا نه ده اوس په یو سیمه کښې مثال یو کارګر که فرض مثال وخت دی 5 ځلې به باغ رسیدګي کولی شوی اوس هماغه کس 5 رسیدې به په اسانۍ سره کولی شي چې مدیریت کړي دي سیستم په واسطه نه تنها دا نه ده دې مثلا که باغونه مثال وایو زموږ حاصلات د باغو 3-4 چنده لوړ شوي دي تاسو باور وکړه یعنې چې قابل د باور نه ده اما مؤثریت زښته ډېر ده او په اصطلاح قیمت یې ډېر محدود ده 2000 افغانۍ یا فرض وکړه په ډالر حساب $2000 د یو جریب هغه عادي سیستم ده ښه داسې سیستمونه هم شته چې هغه له قیمت هم دي خو مونږ ابتدا لپاره دغم چې اوس ترویج کړو دا به ډېر غټ کار وي
مننه عمر خیل صاحب سالاري صاحب تاسو خپله څرنګه دغه سه خلک هڅولې دي چې دوی دغه قطروي سیستم ته مخه کړي یا په پهنتون کې یا په نورو سیمو کې چې خلک کرهنه کوي
پهنتون کې موږ یو ډېر منظم سیستم لرو البته اوس په دې سیستم باندې ډېر کار شوی دی او ورځ په ورځ کوشش کړو چې نورم دغه تحقیقات او ترویج ته نږدې کړو په پانتون کې موږ د تحقیقاتو معاونیتونه ایجاد شوي دي او د تحقیقاتو معاونیتونو یوه وظیفه دا ده چې د ټولو وزارت قانونه هغه د تحقیق وړ مسایل غونډ کړي هغه ټول کړي بیا په هغې باندې استادان تحقیقات وکړي استادانو د تحقیقاتو نتایج بیا په نوي موږ تنها په کابل پانتون کې 15 جورنالونه لرو په هغې کې 3 نړیوال جورنالونه دي او 2 ملي جورنالونه دي یعنې 2 په انګلیسي نشریږي 1 په عربي او 2 په ملي ژبه پښتو دري نشریږي همدغه مقالې ټولې په همدې جورنالونو کې نشریږي او دا جورنالونه بیا د وزارت زراعت سره مکمل شریکیږي نو د دې نه وروسته معمولا د پوهنتونونو وظیفه په دې ځای کې خلاصیږي چې د خپل لاسته راوړنې د هغه مربوطه ادارې ته شریکې کړي نو موږ تقریبا ټول دغه نتایج چې لاسته راوړو د مکمل تحقیقي راپورونو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي او د مقالو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي نو وزارت زراعت د هغې د کار د ترویج
سالاری صاحب محترم او بخشه فکر نکوی د افغانستان په پوهنتونونو کې دغه ژبه د عامو خلکو ژبه نه ده مثلا د کرهنې په برخه کې همداسې یعنی همغه ژبه هغه مقاله چې څوک لیکي آیا فکر کوي چې هغه بزګر چې په پټي کې ناست دی او کار کوي هغه به په دې باندې پوه شي چې دغه محاصل څه ورته وایي
مسئله دا ده چې د پوهنتونونو تر ډېره وظیفه د ترویج په برخه کې لږ مسؤلیت لري تر ډېره یې د تحقیق په برخه کې مسؤلیت دی او د تحقیق ژبه معمولا د ترویج د ژبې سره تفاوت لري ترویج معمولا موږ په ډیموپلاتونو کې کړلی شو یا په یعنی نمایشي پلاتونه چې موږ د دیکان دپاره ایجاد کړو ځکه د دیکان دپاره خبر دا ده چې دیکان په هغه شي باندې چې ورته ویل کېږي په هغې باندې باور نه لري دیکان په هغه شي باندې باور لري چې هغه ویني یا هغه په عملي په ساحه کې ورته جوړ شي نو کوم نوي شیان چې دي هغه د وزارت زراعت وظیفه ده چې عملا دیکانانو ته د نمایشي پلاتونو په شکل باندې هغه جوړ کړي او دیکانان عملي دغه مسایل چې نوي د تحقیقات په برخه کې د دوی سره شریکیږي د عملا دیکانانو ته وښیي دیکان چې کله ګټه وویني لکه مخکې امرخیل صاحب اشاره وکړله 2000 افغانۍ په رښتیا هم چې د یو کارګر چې اوس د یوه باغ د آبیارۍ دپاره نیول کېږي تر 2000 افغانۍ پورې د هغې مصارف کېږي نو که دغه شیان عملا دیکانانو ته د ډیموپلاتونو په شکل کې یا د نمایشي پلاتونو په شکل کې وښودل شي دا کړلی شي چې د نظر انتقال کړي او همدارنګه موږ کوشش کو چې د وزارت زارت لري مو د دپانونو سره مشترک تحقیقات ولرو، یعنی بعض داسې کارونه وکړو چې هغه په منطقه کې موږ عملي وکړو. مثلا موږ همدغه سخت سال د کچالیو د همدغه د تغییر اقلیم مطابق مثلا یوه مقاله د کرنې په پوهنځی کې موږ د کچالیو په کښت باندې د کچالۍ په حاصل باندې او په وده باندې د کښت د مختلفو وختونو تاثیرات مطالعه کړل. په همدغه تیر کال کې د هغې مقاله نشر شوله، یعنی موږ په کابل کې په دریو وختونو کې کچالو کرلي وو چې په هغې کې وختي کښت ته نتیجه ورکړې وه، لوړ حاصل یې درلود او کچالۍ د ښه کیفیت و. دا مقاله نشر شوې ده، د وزارت زراعت په شریک شوې ده. اوس دا د وزارت زراعت وظیفه ده چې د کان ته عملي ده په ساحه کې وښایي، ورته تطبیق وکړي او هغوی ته وښایي چې دا ګټور دی.
مننه. یو اوریدونکی ډېر انتظار پاتې شوی دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ تر شنه آسمان لاندې پروګرام.
ډېره مننه کوم جناب شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته، قدرمندو میلمنو ته. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب خبرې کوم.
بس ښه راغلی، مهرباني.
مننه کوم شیبر صاحب، لکه څنګه چې د ارغنداب له نوم نه جواته، د ارغنداب یو سرسبز ولسوالۍ ده، دلته بادام، انځر، زردالو، همداسې ډېر نور میوجات شته دي. خو کله چې مثلا ګلۍ کېږي یا هم فیل راځي، د هغوی د ځپلو مخه ډب کول به ګران کار وي زه فکر کوم. خو پوښتنه اوس د میلمنو نه دا پیدا کېږي، داسې تېره شپه او نن شپه ډېر زیات یخ ده، خلک په دې ویرې په دې تشویش کې دي چې خدای مکړه چې دا بادان چې اوس حقوک دي دا رانه ونه ځپي، که څه هم مخکې څه نه څه ځپلي وو. نو په کار څه د قدرمندو میلمنو چې د یخ مخه څه نه څه ډب کړو، آیا موږ باید فصل پر فصل ډېر کود ورته ورکړو که یا هم یو ډول دوا وي راته نشانه کولای شي چې هغه دوا ورته استفاده وکړو، او په کومو فصلونو کې باید ورنه استفاده وکړو تر څو تنه ته له یخ نه محفوظ
پاتې شي؟ مهرباني. مننه زابلي صاحب. نصرت صاحب، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
پښتنه وکړه دا اوس پیلنم په بازي ساحاتو کې ګلۍ اورېدلې دي او ډېر زیات تاوانونه رسولي. دا یو طبیعي آفت ده او د ګلۍ د اورېدلو مخه نه نیول کېږي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده هغه یو طبیعي آفت ده، او هغه سراځي نو هغه هم کوک له منځه وړي، هم ګل له منځه وړي، هم پاڼه له منځه وړي، او هم نباتاتو ته خصوصا میوجاتو ته ډېر زیات زیان رسوي. بل موضوع چې د یخ موضوع ده، د یخ لپاره لارسته هغه موږ کولای شو چې فصل د یخ په موسم، ځکه دا د یخ موسم سره د سروځي محترم په ماین ټیم لري چې په دوه درو ورځو کې یو د ټاپه ورته وایي یا ستور ورته وایي ستا تیریږي، په دغه وخت کې یخ رامنځته کېږي. نو هغه د یخ په موسم کې چې دغه خپل کروندر یا بزګر په پوهېږي چې له دې تاریخه تر دې تاریخه د سور د میاشتې یا د حمل د میاشتې چې هلته دوی پونګا چولي دلته یخ را روان ده، په دغه وخت کې محلي تجربې چې موږ ترسره کړي او له بزګرانو سره ډېرې مرکې کړې دي، یو دا ده چې باید فصل اوبو کې د اوبو په ذریعه باندې هغه بو ساحه ګرم ساتي، او دومره چې ور داسې د باغ ساحه خصوصا دغه د یخ تاوان چې ډیر دغه یخو منطقو کې لکه غزنی او وردګ او قندهار کې رسیږي، هغه دغه تاکانو ته ډیر رسیږي، ځکه چې په دغه وخت کې یخ راځي به موسم دغه د تاکانو هغه د ګل وخت یا د پونګې وخت. نو بیا یو رقم ور بلې د شپې له خوا تر څو دغه دود د باغ په ساحه کې جوړ شي، او دغه د یخ مخه تر وی اندازې پوری د داس موادو په واسطه هغه وسوځول سي، او دغه قرار قرار په تدریج سره د اور بلیزي، او دغه د یوش په یاد ویش په
مننه
دغه باغ تر وی فتل
مننه
نور د ګلی نه فارغ خو د طبيعي دغه افکت د حل لار نشته.
مننه نصرت صاحب. د خبرونه ورسته تر رسیدلیو سالاري صاحب ک لتا سونه واورو، د دې له خاطر چې ساش کال افغان کروندګر او باغلرون کې له سیلونو یو څه ځانونه خوندي کړي، په لنډو باندې به ستاسو وړاندیز څه وي؟ څه وکړي
د سیلونو د پاره؟ تر ټولو مهمه دا ده چې اوبه باید په لوړو منطقو کې، په غرونو کې او په هغه ځایونو کې چې د باران شدت ډېر وي، په هغې کې باید مدیریت شي. دغه لپاره باید واټر شیډونه یا د آبریزه باید جوړ شي، چک دمونه باید جوړ شي، او باید پرې نه خوړل شي چې د تیل په شکل باندې راشي او باید دې شي چې پاسونه تباه کړي. نو په دې برخه کې تر یو حده پورې کار شوی دی، یو څه نظر د خلکو په دې برخه کې جوړ شوی دی. نو که چیرې کافي بودیجه د دې کارونو د پاره وي، د خلکو نظر په دې برخه کې جوړ شوی دی او خلک هم په دې برخه کې ډېره علاقه لري.
مننه سالاری صاحب. عمر خیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې د سیلونو منفي اثرات پر کرهنې باندې کم شي؟
ډېر مهمه دا ده چې نباتي پوښښ ډېر مهمه ده. هغه خوشحاله چې اوس د کروندګرو
خوړونو کې خلک په اشار باندې هم کارونه وکړي موثر به وي همداسې ده؟ مانا نور وخت اجازه نه راکوي، له تاسو ټولو مننه.